السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستنه ځایم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. دا د ازادي راډیو ورستۍ نیم ساعته پښتو خبري خپرونه ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویل تروریزم سره د مبارزې لپاره باید د سیمې او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي. د مو د سر راپور دی. ورپسې اوري چې د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل او جګړې ته د تګ په بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی اداري فساد بولي. نور راپورونه هم درته خبرو. البته هیره منوي چې د مور د نړیوال ورځې په اړه هم د افغان میرمنو او مورګانو د غوښتنو په اړه باندې درته رپورټ لرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې وزارتونه خپلواکي ادارې او دولتي ادارې باید د یو بل په چارو کې د لاسوهنې پر ځای له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د پټرولیم او معدنو وزیر په هیواد کې د معدنو او ټولو طبي منابعو پر جدي مدیریت ټینګار وکړ او د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل هیوادوالو ته د خپل اټومي پالیسۍ دفاع وکړه. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې وزارتونه خپلواکي ادارې او دولتي ادارې باید د یو بل په چارو کې د لاسوهنې پر ځای له یو بل سره همکاري وکړي. ښاغلی غنی دا خبرې له غرمې وروسته نن د خپلواکو ادارو له رئیسانو او سرپرستانو سره په ارګ کې د یوې کتنې پر مهال وکړي. له ارګ څخه په یو خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر خپلواکو ادارو ته وویل چې په خپلو تشکیلاتو کې تر کمیت زیاته توجه کیفیت ته وکړي. د افغانستان د پټرولیم او معدنو وزیر په هیواد کې د معدنو او ټولو طبي منابعو پر جدي مدیریت ټینګار وکړ. داود شاه سبانن په کابل کې د پټرولیم او منرالونو د منابعو د مدیریت په مشورتي شورا غونډه کې وویل. له دې وروسته د ملي شورا د غړیو د مدني ټولنې د غړیو او د بوهنتون د استادانو په ګډون هر افغان کولای سي چې خپل نظریات د افغانستان د طبي منابعو د مدیریت په اړه له دې وزارت سره شریک کړي. اوس مهال افغانستان د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت معدن او ترمځکه لاندې طبیعي منابع لري چې د کارپوهانو په وینا سم مدیریت یې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز درلودای سي. د لوګر امنیتي مسؤلین وایي وسلوالو طالبانو نن سهار له څلورو خواوو پر ازر ولسوالۍ حمله وکړه او له افغان ځواکونو سره د دوی نښتې اوس هم دوام لري. د لوګر د امنیې قومندانۍ امیر محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې د ملي اردو یو سرتېری وژل سوی او دوه نور ټپیان دي. په دې حال کې د لوګر د ولایتي شورا یو وکیل عبدالولي ویلي چې اوس هم د حکومت ضد وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته نښته روانه ده. په کندهار کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله د پولیو واکسین تطبیق ځنډول سوی دی. ټاکل سوی و چې نن په دغه ولایت کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل سي او څه باندې 15 لکه کوچنیان واکسین سي، خو د همدې ګواښونو له امله وځنډید. د وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په جوزجان ولایت کې د وسلوالو طالبانو د عشر او زکات ټولولو مسؤل ملا درکار د دغه ولایت د پاتون کوونکو لخوا وژل سوی دی. د دې ولایت د امنیې قومندانۍ د اپراسیون امیر سمنوال عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې پر مهال د ملا درکار یو بل ملګری تر ټپي کېدو وروسته تښتېدلی دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی کس د دوی ملګری نه دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کونړ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والي عمر زدران په دنګام ولسوالۍ کې د بې پلوټه الوتکې په حمله کې وژل سوی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوی چې د دغه هوایي حملې پر مهال د وسلوالو طالبانو دوو مهمو قومندانانو په ګډون 12 نور وسلوال هم وژل سوي دي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل هیوادوالو ته د خپل اټومي پالیسي دفاع وکړه او ژمنه وکړه چې د اټومي پروګرام په اړه موافقه به د لویدیځ لخوا لګول سوی بندیزونو ستونزې حل کړي. نن د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو د دوهمې کلیزې پر مهال روحاني وویل موږ به په ایران کې یورانیم او اقتصاد دواړه غني کړو. روحاني وویل حکومت یې غواړي ایرانیان پیاوړی اقتصاد او ټولنیز سوکالي او ورسره هم سنتریفیوجونه ولري. ټاکل سوی ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه آخري موافقه د جون په 1 وسي. کورد چارواکو او یوې څارونکې ډلې نن ویلي چې د سوریه کورد ځواکونو د ترکیه پولې ته نږدې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تر کنټرول لاندې د سوریه یو ستراتیژیک شار مخې ته رسېدلی دي. کورد جنگیالی چې د یاغي متحدانو او امریکا په مشرۍ د هوایی بمباریو ملاتړ ورسره دی، د چارواکو په وینا د تل ابیب ښار په لور یې پرمختګ کړی دی. تل ابیب د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې لپاره مهمه لاره ګڼل کیږي، څو له ګاونډي هیواد ترکیه څخه نوي جنگیالي راولي. د کورد چارواکي ادریس ناسان په وینا کورد ځواکونو سلوک ښار نیولی دی. د جنوبی افریقا یوې محکمې حکم کړی دی چې د سودان ولسمشر عمر البشیر له دغه هیواد راوګرځوي. عمر البشیر سودان ته په یو سرمشریزه کې د برخه اخیستلو لپاره تللی دی. نن دغه محکمې وویل بشیر به په دې هیواد کې تر هغو پورې وي چې محکمې حکم نه وي کړی چې آیا دی نړیوال جنایي محکمې ته وړاندې کړي او که نه. بشیر نړیوالې جنایي محکمې ته د جنګي جنایاتو، د بشري جنایاتو او د دارفور په کړکیچ کې د ټولوژنې په تور مطلوب دی. د دارفور کړکیچ په 2013 دریم کال کې هغه وخت پیل سو چې جنگیالیو د بشیر د حکومت پر وړاندې وسلې راواخیستې. او د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه اته کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې له کبله ورک سوي دي. د ګرجستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په ورکو سویو کې درې ښځې د پرون ماښام درانه بارانونه پیل سول. د ګرجستان په مرکز تبلیسي کې پروت سیند ډک سو او وروسته یې ګڼ شمېر ودانۍ او موټرونه یوړل او د برېښنا ستنو ته یې زیان ورساوه. د خبرونو پای
د خبرونو د ازادي راډیو پروګرام پانه هم کتلې او ریدلې شي. پاتې د ازادي راډیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې ورچې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر په د سیمې او نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
مبارزه علی نیروهای دهشت افغان وظیفه نه تنها مردم افغانستان است، صدای ما هم برای کشورهای منطقه جهان ایست که به این راستا همکاری های خود بسا وسط بتن.
مشرانو جرګې د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل یو لوی اداري فساد وباله.
همدا به زه اعتراف کوم داخله وزارت او په دفاع وزارت مشرانو باندې چې متاسفانه ستاسو د غوړي نه دغه سی په پاجا مخ ته راغله.
هرات د شینډنډ لسهاو سیدونکو د څلورو ملکانو د وژل کېدو په خبرګون نن د دغه ولایت مقام مخې ته مظاهره وکړي.
اواز نه اینا رور دوزانه با و د ماجد وره غره ولا.
نور راپورونه او خبرونه هم درته خبرو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویل له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید د سیمې او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي. نورالحق علومي نن یک شنبه یوې غونډې ته ویل نه باید دا درون مسؤلیت یوازې د افغانانو په غاړه واچول شي. ښاغلي علومي د غرض د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیاو ډاډ څرګند کړ. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کورنۍ چارو وزیر وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره همکاري وکړي څو د تروریزم ریشه له منځه ولاړ شي. د کورنۍ چار وزیر نورالحق علومي د یکشنبې په ورځ د ړندو د ټولنې له شمېر استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو لا زیاتې همکارۍ ته اړتیا سته.
مبارزه علی نیروهای دهشت افغان تروریست
د ویل ترهګرو تروریستانو او بنسټپالو سره مبارزه نه یوازې ده چې د افغانستان د خلکو دنده ده، بلکې تر اوسه د دې درون بار مسؤلیت یوازې د افغانانو په غاړه دی. زموږ غوښتنه د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې په دې برخه کې خپلې همکارۍ ډېرې زیاتې کړي، د همکارۍ لپاره په دقت سره زمینه برابره کړي څو موږ دوی په ریښې کې له منځه یوسو. ښاغلي علومي افغانستان ته له شمالي وزیرستان څخه د راغلو جنګیالیو په اړه وویل چې دا نابلل سوي میلمانه دي او هدف یې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د جګړې غځول دي. نوموړي زیاته کړې چې د تروریزم اصلي مرکزونه په ګاونډیو هیوادونو کې دي، خو په وینا یې له تروریزم سره مبارزې کې سیمه ییزه همکاري ځکه مهمه ده څو دا ډلې له افغانستان څخه پر نورو ګاونډیو هیوادونو حملې ونه کړي. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وه افغانستان د هغې مبارزې بیه ورکوي چې خطر یې سیمې او ټولې نړۍ ته متوجه دی او دا لازمه ده څو ټوله سیمه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کورنۍ چارو وزیر له دې مخکې ویلي وه چې مهال د هیواد یوش ولایتونه لامنیتی په لول لوړی او متوسطی کچې ګواښ سره مخامخ دي. وسلواله مخالفینو خپل سرجنی عملیات تر ډیره په شمال ختیځ ولایتونو کې متمرکز کړی دي. خو د کورونی چارو وزیر نورالحق لومی د شمال په ځینو ولایتونو کې وروستۍ نامنې ته په اشاره ویل چې افغان ځواکونه د مخالفینو د ځپلو لپاره کافی پلانونه لري.
پلانای منظم به خاطر سرکوب
شغل ولومی وای مجد تورستان او ترهګرو د ځپل لپاره منظم پلانونه لرو. تاسو په یوه چې اوس په دغه ولایتونو کې قراری ده خدا د کار د پات رسیدو په معنا نه ده. دولت پلان لري چې دانه دانه د کسانونی سی او د خپل اعمالو په جزای ورسوي. ان شاء الله ما ویل چې دوی ټول سره راټول کړو هیڅ چې ونسی د موسین ته اچو. د چارو کارپوهان هم د افغانستان د روانې جګړې د حل لارې لپاره د گاونډیو او سیمې د هیوادونو همکار ګټه وربولي. خو د سیاسي او پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني بیا وایي تر هغه چې پاکستان له تروریزم څخه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي او دا وضعیت به په خپله پاکستان هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
مشرانو جرګې رئیس او یو شمیر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل او جګړې ته د تاک په بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی اداري فساد بولي. د مشرانو جرګې غړي وایي که حکومت دې وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو افغانستان به د داسې یو بحران سره مخ شي چې مخنیوی به امکان ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد خبره ردوي او وایي چې د جنگ په میدان کې د افغان امنیتي ځواکونو په قربانیانو سترګې پټول او هغوی باندې تور پورې کول ناسم کار دی. نورحال د ابراهیم صافی په دغه رپورټ کې
د امنیتی ځواکونو او د هغوی د قومندانانو ترمنځ نه همغږي نه یوازې د افغان ځواکونو د مرګوبلې سبب شوی بلکې د نه همغږي د یو شمیر امنیتی ځواکونو ترمنځ د فساد ریښې هم غسولې دي. دغه سرګندونې د مشرانو جرګې غړو د یک شنبه ورځ په عمومي غونډه کې وکړې او زیاته یې کړه چې یو شمیر امنیتی ځواکونو د جګړې په ډګر کې وسلې او تجهیزات پلوري. په مشرانو جرګې کې د هلمند استاد شیر محمد اخونزاده وایي چې په دې ولایت کې هم د امنیتی ځواکونو په لیکو کې ورته ستونزې موجود دي. اخونزاده د امنیتی ځواکونو د یو قومندان په حواله ویل چې امنیتی ځواکونه جګړې ته د تک په بدل کې اضافي پیسې غواړي او کله ناکله خپل وسلې هم پلوري.
دا څنګه امانګی ده چې ول سفر پولیس 15 ساعته کې مقاومت وکړي ترڅو چې ټول شهیدان شول. یو زخمي په پولیس کې نه دی پاتې شو. اما دې په 200 متر کې علاقه باندې اندازه پراته و اته سو نفر اردو الته پروت او کوی ضربتي مالته ده هیڅ ټانګ نه ورسلې. قومندان ته ویل بلمن کې چې زه پولیس ته اردو ته یو لکه کالداري ورکوم بیا دې یو ټانګ را باسي. خپل راکټ مرمۍ پر پولیس خرڅې په 2000 روپۍ دا څونه ډیر په غټلې په سات دی. دا څنګه اردو دی دا مانګي چې
د امنیتی ځواکونو د نه همغږي په اړه اندېښنې په داسې حال کې خودل کیږي چې دا محل د هیواد 21 ولایتونو د لوړی او منځنۍ کچې امنیتی ګواښونو سره مخ دي. لادې ټولو سره سره د مشرانو جرګې مشر د وسلوال مخالفینو پر وړاندې د امنیتی ځواکونو تلفات او مقاومت ستایي خو وایي چې د امنیتی ځواکونو په لیکو کې اداري فساد او د هغوی ترمنځ نه همغږي ورته د منلو نه ده. د دې جرګې مشر فضل هدی مسلمیار وایي
دوی قرباني ورکوي دوی قرباني ستایلو ده. دا چې په بعضي موارد کې هماهنګي نشته وشته دا د دوی د رهبرۍ پورې تعلق لري. خو موږ هغه سرباز د درې وړو قواو چې په سنگر کې پروت اوس موږ استادونه دفاع کوي هغوی ملامت کول نه شو. موږ استادونه مکلفیت دا ده چې په مرکز کې د دوی په مشرانو په شر راوړو چې دغه سي فجایع او چې لکه څنګه چې اوس اخوندزاده صاحب والی صاحب پیشنهاد کړ د دې مخه ونیول شي او د دوی ترمنځ هماهنګي راشي. او همدغه ځای کې غږ کوم د داخله وزارت او په دفاع وزارت مشرانو باندې چې متاسفانه ستاسو د بي غورينه دغه سي فجایع مخته راغله.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې سندي ویلي خو د دفاع وزارت د وایاند مرسیال دولت وزیري له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملي اردو په لیکو کې د فساد موضوع رد کړه.
د وسروال پوز د قربانیو نه چې هر څوک سرګي پټي کې ز فکر کوم په افغانیت کې شک دی. دغه خبرې چې څوک کوي چې سرتیری مرمۍ خرڅي مهمات خرڅي دا زه کاملا ردوم. خو افغانی ټولنه د په کوم ځای کې به مشکلات هم منځته راځي. دا په دې معنا نه ده چې ټول اردو سرتیری مهمات خرڅي.
سناتوران وایي چې افغان حکومت هم کله ناکله د امنیتی ځواکونو ملاتړ په شعارونو سره کوي نه په عمل کې. دوی وایي د وروستیو نامنیو او د نامنیو په وړاندې د حکومت بې غوریو د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله زیاته کړې او باید دا وضعیت کنټرول شي.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو ته خوږی استاذ دی رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چاپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. د هرات د شینډند لسګونه اوسیدونکو نن د ولایت مقام ودانۍ ته مخامخ مظاهره وکړي. د شینډند دغه لسهاو اوسیدونکو ادعا کوله چې د ملي اردو وسلوالو طالبانو ترمنځ د پرونی نښتې په جریان کې د ملي اردو د هوان د لګیدو له امله چې په یو جماعت لګیدلی د دوی څلور خپلوان وژل شوي او یو شمېر نورې هم ټپیان دي. دغو کسانو د خپلو خپلوانو د مړو جنازې د هرات ولایت ساختمان مخامخ تایخي وي او غوښتنه کوله چې د دې پیښې عاملان باید ونیول شي او محاکمه شي. دا د شینډند د سپینګیرو له ډلې یو مشر دی چې وایي چې موږ د حکومت چارواکو ته رایه ورکړه او له ملي اردو مو ملاتړ وکړ چې زموږ امنیت وساتي، نه دا چې موږ ووژنې. نو هر چا چې زموږ خپلوان وژلي او هغې ژوبل کړي دي، د دې غوښتنه کوو چې هغوی باید محاکمه شي. د هرات د والی مرستیال اصول الدین جامی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دغه کسان د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په پرونیو نښتو کې ژوبل شوي دي. دوی ویل چې څلور ملکیان او شاوخوا شل ملکیان او څلور ملکیان وژل شوي او شاوخوا شل نور چې امنیتي ځواکونه هم پکې شامل دي په دغو نښتو کې ټپیان دي. جامی ویل چې د دغه قضیه د لاڅړلو لپاره سیمه ته یو پلاوی لګلې چې ژر تر ژره د دغه ملکانو د وژل کېدو په اړه باندې له دوی سره خپل اظهارات شریک کړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د خزو چارو وزارت او د خزو د حقوقو یو شمېر فعالان وي د خزو د حقوقو تضمین لپاره باید جدي هڅې وشي. د سرګندونې د هغه درې ورځنی غونډې په پیل کې وشوي چې د خزو چارو وزارت د مور د نړیوالي ورځې لپاره په مناسبت جوړ کړی و. په دې نسه کې یو شمېر خزینه فعالان او دنیا علما په سیاسي برخه کې د خزو پر رول او د سولې پروسې خبرې وکړي. تفصیل د ناجي صاحب په رپورت کې.
د افغانستان د خزو چارو وزارت او یو شمیر خزینه فعالانی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په سیاسي برخه کې د خزو ونډه زیاته کړي. د خزو چارو وزیر دلبر نظری د یک شنبه په ورځ د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وویل چې ټولنیز او کلتوري بدلونونه د خزو لګډون پرته امکان نه لري. میرمن نظری وویل حکومت باید په بیلابیلو برخو کې میندو او خزو ته اسانتیاوي برابرې کړي. ماده
54 قانون اساسي
د اساسي قانون 54 ماده د میندو په برخه کې د افغانستان د دولت اهداف او دندې په واضح ډول بیان کړی دي. دولت د کورنۍ په ځانګړي ډول د ماشوم او مور د روحي او جسمي سلامتی لپاره لازم تدابیر نیسي.
د جوزا سلرويشتمه نیټه چې د مور لنډیوالې ورځ سره سمون خوري په افغانستان کې بیا د ورځې لپاره بیلابیل ناستې جوړیږي ترڅو د میندو او افغان مېرمنو ستونزو په اړه خبري او د حل لارې وموندل شي. دغه ناستو یو شمېر ګډون کوونکي بیا د سولې پر وستو او د جګړې په ختمېدو ټینګار کوي. د خزو د حقونو یو شمېر فعالانی وایي چې د جګړې د ختمېدو لپاره باید ټول اړخونه د سولې لپاره وهڅول شي. د سولې د عالی شورا غړي شیلا سمیمی په دې اړه وویل:
برای تامین صلح سراسری و وحدت
دیوې سراسری سولې د تامین لپاره موږ له افغان حکومت، وسلوالو مخالفانو او نړیوال ټولنې غوښتنه کوو او له ټولو اړخونو غواړو چې سولې ته غاړه کېږدي او خپل مشروع غوښتنې د مذاکراتو لپاره مطرح کړي.
د مور نړیوال ورځ د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې او ثبات د پیغام په ورکولو سره په داسې حال کې منځل کیږي چې دا مهال نامنه په هیواد کې ورځ تر بلې زیاتیږي او افغان میرمنې هم له ګڼو ستونزو ځورېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس وخت ازادي رادیو ته غوګیست. په کابل کې شمیر ناروغانو په دولتي روغتونونو کې دوی ته په وړیا ډول وینه نه ورکول کیږي. هغوی ازادي رادیو ته ویل کله چې د وینې ناروغان روغتون ته د وینې اخیستلو لپاره مراجعه کوي نو د روغتونونو مسولین په مختلف پلمو د وینې ورکولو ډاډه کوي. په عین حال کې د وینې مرکزي بانک دا یو ناوړه عمل بولي او وایي چې په دولتي روغتونونو کې ناروغانو ته په وړیا ډول وینه توزیع کوي. نور حال مرزی احمد زهرا کوي.
کسام د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په مرکز او ولایتونو کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړی، خو ځینې ناروغان شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې په مختلفو پلمو ناروغانو ته وینه نه ورکول کیږي. هغوی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ځینو ماشومانو پلرونه حتی د موټرو د کرایې توان نه لري، خو کله چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي نو ناروغانو ته وینه نه ورکول کیږي. عبدالله محمدی هغه کس دی چې دوه ماشومان تلسمیا ناروغی اخته دی او ماشمان په هر اونی کې ویني اخیستو ته اړتیا لري.
اینا میاره میبرن د میشفخانه میوان خونه میګاستا
پانتونته مشتوی له لسو بجو وروسته مشتاتوب مراولې چوینه نو ورته زرقو او مجلش پښو څخه زیاتو کسانو ته د ویني پانه نو ورکو. له کاپیسا میدان وردګو او غزنی څخه دلته ناروغان راولي. پرون دلته له لوګر څخه یو کس راغلی او دوه سمنه په دغه ناروغي اخته و. یو ته د ویني لپاره پانه ورکړه او بل ته نو ورکړي. د همدې کاکا په څیر مشکلات ډیر زیات دي.
خغلی محمدی ویل چې یو اونۍ خپل یو زوی او بل اونۍ خپل بل زوی روغتون ته د وینې اخیستلو لپاره بیایي، خو د دولتي روغتونونو ډاکټران تل د وینې لورکولو ډډه کوي. بلور ته د حاجی حسین خیل یو لور او یو زوی هم د وینې د کموالي ناروغي لري. نموړی هم په دولتي روغتونونو کې دغه سنځه تاییدوي. هغه په دې اړه آزادي رادیو ته ویل
بسیاری از جا به خون منفي ضرورت درن یو هفته
ډېرې دغه کسان منفي وینې ته اړتیا لري. راځي د غلطه ګرځي خوینه نسی پیدا کولای. زموږ څنګه ته د میوان روختون دی لښ پښو څخه زیاتو کسانو ته پرچانه ورکوي او وایي چې موږ ځاینه لرو. زموږ ماشومان د تلسمیا ناروغي لري او وینه نسی جوړولای. موږ له ولس کلونو څخه د ستونز لرو. یو ته مو تر وکلنې وینه ورکړه خو بیا مرسو. دا مو دوه ماشوم دی. دا هغه ماشومان دي چې پلرونه د لارې کرانه لري څو خپل ماشومان روختون ته ویسي.
د دوی په سیر سلګونه نور بیوزله کسان هر ورځ لری پروتو ولایتونو څخه مرکز کابل ترازی، خو د دولتي روغتونونو مسولین ورڅخه پیسې اخلي. خلک په داسې حال کې لږه ستونزې نه شکایت کوي چې د جون څور لسمه نیټه د وینې ورکولو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د وینې د مرکزی بانک مسولین وایي چې وینه په ټولو دولتي روغتونونو کې د ناروغو کسانو لپاره په وړیا ډول توزیع کیږي. د وینې د مرکزی بانک مشر احمد مسعود رحماني ویل په هغه صورت کې چې په دولتي روغتونونو کې اړو ناروغانو ته وینه ورنکړل شي نو ناروغان باید دغه ستونزه له دوی سره شریکه کړي.
پر شفاخانه خصوصي مناسب مریض یک مقدار چارج میکنه.
خصوصي روغتونونو کې د ویم د زی پیسو په مقابل کې وینه ورکول کېږي. هغه وینه چې په دولتي روغتون کې ورکول کېږي غواړم په اړه توضیحات ورکړم چې څلور ډوله وینه ده: ای بی او صفر. وینه هم تر 15 ورځې پورې ساتل کېدای شي. په داسې حالت کې اړینه ده چې خلک دوامدار راسي او په دې برخه کې ونډه واخلي. مشته 50% وینه پر رضاکارانه شکل لري. او 50% لپاره ضرورت پیشیږي چې د ناروغ د کورونې له غړو څخه تر لاسه کړو.
خغلی رحمانی دغه راز ویل کسان د تیر کلونو په پرتله هغه کسان چې وینه ورکوي شمیر زیات شوی، خو بیا هم ضرورت دی چې شمیر زیات کسان د وینه ورکول په پروسه کې ګډون وکړي. د خغلی رحمانی په خبره کومه وینه چې د کمپاینونو پر مهال اخیستل کیږي نو هغه وینه له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو، هغه خزینه چې د ولادت پر مهال خون ریزی لري او د جګړو ټپیانو ته ورکول کیږي. د وینې د مرکزی بانک د معلوماتو لمخې افغانستان تر اوسه 2000 کسان ثبت کړي چې وینه ورکړي چې په هغه کې شپږ 90% نارینه او پاتې نورې ښځینه دي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نو د فیسبوک د پانی د خوخول لپاره facebook.com/azadiradio ته ورشي. البته پښتو فیسبوک پانی ادرس ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو یو پلاوی د شنبې پرس په غونډه کې برخه واخیسته چې د سارک د جنوبي اسیا سیمهیزې همکارۍ سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو لخوا جوړ شوی و. دا ډول غونډې هر کال یو ځل د یاد سازمان د غړیو هیوادونو لخوا جوړیږي چې پکې پر بیلابیلو اقتصادي او سوداګریزو مسایلو خبرې کیږي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
چین د شنبه پر ورځ د سارک جنوبی اسیا د سیمه ایز همکاري سازمان د غړ هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو خونو د استازو کوربه و. په چین کې د دغه سازمان په سرژنۍ غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خانجان الکوزي په مشرۍ یو پلاوی برخه درلوده. ښاغلی الکوزي چین ته تر سفر مخکې له ازادي راډیو سره د دغې غونډې د جوړېدو اهداف داسې یاد کړل،
خصوصا د ساختمان او ترانسپورت په ارتباط باندې به په دغه غونډه کې چې کلنۍ غونډه ده د سارک د اتاقونو د چین په همکارۍ باندې جوړېږي، په دې کې به هم د افغانستان
خو د یادې غونډې په اړه نور معلومات نه دي خپاره سوي. افغانستان دوه کال وړاندې یعنې په 1992 کال کې د سارک د غړو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د اجرایي کمیټې د 950 غونډې کوربتو په غاړه درلود. دغې غونډې هدف دا و څو په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره پر فرصتونو بحث وسي. سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ایز همکاري سازمان یو اقتصادي او سیاسي سازمان دی چې پکې د جنوبی آسیا هیوادونه لکه افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا، نیپال، مالدیف او بوتان غړیتوب لري. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د یاد سازمان غړي خپلو کې ډېرې ستونزې لري او دا ستونزې د دوی پرېکړې اغېزمنې کوي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
من باور ندارم که این نشست ها و هم در سطح مثلا اتاق
دیوی سه باور نلرم چې دا ډول ناستی او هغه هم د سوداګری د خونو په سطح لا سره ونی ولري. خو یو شی باید په یاد ولرو چې د خلکو متقابل اقتصادي ګټې د دولتي بنسټونو نه پرته رامسته کیږي.
شکل میگیره جدای از نهادهای دولتی.
شغل سیهون زیاتوی چې دغه سازمان فعالیتونو تر اوسه د پام وړ لا سره ونی ندرلوده او یوازې تشریفاتي بڼه لرله. د وی تر هغو چې د جنوبی آسیا غړي هیوادونه خاصتا هند او پاکستان خپلو کې شته سیاسي شخړې حل نه کړي، نو د دغه سازمان پریکړې به د پام وړ لاسته راوړنې ونه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل په منځنۍ آسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. بان کی مون پرون د ترکمنستان په پلازمینې اشقابات کې سیمې ته د خپل 15 ورځني سفر په پای کې د یو نړیوال پوهنتون محصلانو په وینا کې دغه خبره وکړه. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون محصلانو ته په وینا کې وویل چې د 15 کلونو مخکې په پرتله په منځنۍ آسیا کې اوسنۍ اقتصادي ودې خوشاله کړی، خو زیاته کړه چې د بشري حقونو د وضعیت د خرابۍ په باب د خلکو اندېښنې وررسېدلې دي. بان کی مون په خپلو خبرو کې وویل چې د درک وړ امنیتي ګواښونو په ځانګړې توګه د ټروریزم او له تاوتریخوالي ډک افراطیت د زیاتېدونکو اندېښنو له کبله شایي پر بشري حقونو فشارونه زیات سي. خود خبرداري ورکړ چې حکومتونه شایي له دغه سي ګواښونو د پلمې په توګه د مدني ټولنې اقالیتونو او د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو لپاره کار واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو خبرو کې وویل چې بشري حقونو په سیاست کې ګډون کولو او برابر فرصتونو ته نه درناوی یو خلا ایجادوي. د دې په خبره د دې خلا زیاتېدل له تاوتریخوالي ډک نور افراطیت ته زمينه برابروي. بانکی مون د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په یو کانفرنس کې په ترکمنستان کې د بشري حقونو د سابقې د شکیدو لپاره د اقدامات غوښتنه وکړه چې په هغه کې د خپلواکو څارونکو لخوا د زندانونو کتنه هم شامل وي. د لېشقابات او غوښتل چې د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي امکانات برابر کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکی مون تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفر وروسته ترکمنستان ته تللی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکی مون ویل په منځنۍ آسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. بانکی مون دغه خبرې د ترکمنستان په پلازمینې اشقابات کې د یو نړیوال پوهنتون محصلانو ته په وینا کې وکړي. دا وخت تاسو ازادي راډیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوې منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو له ویب پاڼې چې پته یې د ازادي راډیو ډاٹ کام څخه هم واورئ. البته که انټرنیټ مو ښه وي نو کېدای شي دغه ویب پاڼې ته ورشئ. همدارنګه موږ خبرونه او راپورونه هم دلته پراته دي، تاسو کولی شئ د خبرونه وګورئ. د پښتو فیسبوک د خوښولو لپاره facebook.com/ازادي راډیو ولیکئ. البته تازه خبرونه په دغه فیسبوک کې د قپ دغه لویږي او تاسو کولی شئ چې ترې ګټه واخلئ. اوس به هم راشو له هلمند زموږ د همکار الیاس دیسخه یو رالیګل شوی خبر ته. البته په هلمند کې په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو چارواکي وایي چې تېر ورځې له طالبانو سره درنه جګړه کړې او پکې څلوېخت وسلوال طالبان وژل شوي چې پکې مشهور طالب قومندان ملا عبیدالله هم شامل دی او 19 نور ټپیان دي. د خبرې د ملي اردو 215 میوند خولي اردو د دوهمې لواء قومندان ډګروال عبدالودود ازادي راډیو ته کړی دي. غلی ودود ویلي چې اوس هم د طالبانو ځینې جسدونه په ځمکه پراته دي او